دریم د کوټې غولی ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسېد. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پردی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څیړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پېښ شو موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کپ زما په جال کې نیول شوی دی، او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپه رسیدو. جورج ورته وویل کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بل وری ماڼۍ د پاچا لور ده چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لوڼې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانې د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خورې ورې دي. ته به لاړ شې، دا مرغلرې به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته، په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلرې راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میګی د اور په پیخه کې جوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویم ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډیر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تلې نه ښکارېده، نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتۍ په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتۍ به ورنه واخلم. ګوتۍ پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاخ کاخ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان رارسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکۍ د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه، سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راوایست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لورې ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړنې په سرونو و، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپ په چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې، ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل را پاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشۍ و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشۍ ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دی هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دې دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج راژوندی شو او نه یوازې راژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندي کیدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او راژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کیدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو، په تیر باس کې خاغلی نصیر احمد احمدی را ته ویلی و چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یوه خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی. د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حیصه کې یو څه چې ډېر مشهور سوی دی او تقریبا هر څوک پی پویږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي؟ دا درې خو دي.
دا درې خو دي: کیسه پای لري، منځ لري او پای لري. په دا اړه باندې بل جلسه تشریحات ورکو. پایل په دې معنا باندې چې په پایل کې باید یو غوټه موږ راوړو. مثلا کچیر و جنایي کیسه لیکو، یو څارنوال هغه تلیفون ورته راځي، خبریږي چې فلاني ځای کې قتل شوی، راځي او هیڅ هلته ثبوت هم نشته د قاتل. دا یوه تلوسه پیدا شوه، دا د کیسې پایل ده. د کیسې منځ، د کیسې هغه منځ ده چې د څارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې ده سره پیدا سوی دی هغه باید وایو ځواب سی. پای هغه د قاتل پیدا سو یا نس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بل خبر درک څنګه سوده کې سبا ایت شان ولري، کوم خصوصیات ولري. فکسا کې غوټ ډیره مهمه ده. که غوټ نه یم په نظر باندې کیسه نه ده. دا د سرتلای سی لکه یو دا سی یو مثال ورکولای سم لکه ولاړی وبه نه به خوند وي. چې غوټ نه یم موانې نه یم نو اکسې ته به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجاد یې. دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري، لکه څنګه چې په تیر باس کې وویل. وروسته بیا دغې غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي چې څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره، د موضوع د سپړلو لپاره، د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډېر نه وي، کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه په سپړلو کې یعنی له غو سره مناسبت ولري. اضافه کرکټر باید نه وي. ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول دی، یو لنډه کیسه ده. ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هماغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده او د کیسې پای ده.
احمدی صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده. حتمی ده چې باید د کیسې په پایل کې اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط و آغا ساها و آغا جای باید معرفی سی، بیا لگه ورسته باید غوطه رامنسته سی. تاس پر نظر در غوطه موقعیت پا کسی که پا پایل که خده که پا من
انتا دست از اوز پخوانی نکلونن یا پخوانی کسی دی لکسنگ استاس والال با دغا موقعیت معلومه ده، مکان و زمان معلومه ده، لیکوال با غوشت سی کرکتر رو نمعرفی کی لوستون کتا ورسل دغا بیا ورو رو دی غوطه یا دی موانی خواته ورتلل غوطه پایدا که ده او ورسل دغا بیا ورورو دا غوټه خلاصیده. خو سنې نه یوازې په پښتو ادبیات کې بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوال ادبیات ولوسي دي، ژباړل شوی کیسې چې ولوسي دي، هغه اوس ډیر خدای ډیر پام کوي چې غوټه یا موانی د کیسې په فایل کې راوړي. مثلا بیت به مغه په خواني مثال تر او ګرځو، د کسي فایل کې قتل شوی ده، سرغړوال راغلی ده، هیڅ ثبوت هم نشته. دلته یو موان یو غوټه پیدا اسوه، دغه قتل د قاتل پیدا کولو موضوع د خپلې یو غوټه ده. ورسره بیا دوی څه کوي دغه موضوع کې؟ اول یې غوټه وتړل، غوټه یې کیښوده. ورسره بیا دوی هماغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هماغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا کیسه هم دغسې تر پای پورې رسېږي چې قاتل به یا ونیول سي یا به ونه نیول سي. زه چې خپله کومې کیسې لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په پایله کې راوړم. دا خپله تلوسه ایجادوي. هغه کیسې زما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري، او که تر غوټه موږ د کیسې په پایله کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدي صاحب، له دې سره تړلی بل باس خو د تلوسې ده. د تلوسې د ایجاد لپاره هغه تخنیکونه چې دي، فرزن څنګه کولای شو چې په یوه کیسه کې تلوسه رامنځته کړو، او دغه تلوسه بیا تر هغه وروستۍ شېبې پورې وپالو؟ یعنی هغه عمده تخنیکونه چې تاسو په خیال څه
د ما په نظر باندې بیا هغه غوټه راځو. کله چې غوټه راځي د کیسې پایل کې او د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړ شي، طبیعي خبره ده چې لوستونکو به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکړه، د قتل موضوع ده، جنايي پولیس ته راغلی ده، د خپل هم نه پوهېږي، لوستونکو هم نه پوهېږي دغه قاتل څوک ده. دلته د لوستونکو په ذهن کې څو پوښتنې راولاړېږي. قاتل څوک ده؟ ولې وژل سوی؟ څنګه وژل سوی؟ چا وژلی؟ یا څه خاطرې وژلی؟ یا کېدای شي نورې پوښتنې د څلور پنځه خو ما یاد کړي. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره تر پایه دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پوښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان زما په نظر باندې تر ټولو بهتره ده چې دغه پوښتنې یوه یوه حل سي، یعنی ورو ورو دغه قاتل په موندلو پسې لټون وسي. هغه اوریدونکي لوستونکي باید دغه احساس وکړي، یعنی دوی هم باید دغه څوک چې دغه دوسیه څیړي له هغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پوښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په فایل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال خبرې کوم، دغه مثال راوړم. وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي، دا خپله پوښتنه پیدا کوي. که فرضاً یوه پوښتنه حل سي، بله پوښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډیریږي. نو هغه اخیري غوټه چې ده، یا هغه اخیري تلوسه چې ده، هغه پای کې سپړل کیږي. او کله چې تلوسه ختمه سوه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سوه.
یو بل بس چې کیږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دا تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کی. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نه سي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی، ووایي سړی ده دا بوټي کوي په دې لاره کې، ونې منې د یو ځنګل ده، داسې دا په مخه ورځي. دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیځي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده، دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې، بیا به وریز راځي، او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګیږي، او بیا مرای به له منځه ځي، بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به کیږي راکته کی. کله کله دا تلوسې ایجاد سي او پایله یې دا سي، دا بیا منطقي هم نه وي، او په سړي ښه هم نه لګیږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولوي، او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر وړم د نولو لسو کلو. یو ورځ پلار راغی، د هغې یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي زما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، و یادم چیغې سوې میکرویانو کې. د هغه کوچنی ماشوم و، دوه روز یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د میکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلې و، هېڅ هم نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده. دا شاید په زرو کسانو کې یو همدغسې، یعنی تصادف ست د واقعي ژوند کې مسته د واقعي خبره ده ګوره کله کله په دغه سويچ مثلا په شارع بازار کې ګرځي نڅافه دی بده یا دی وملګری هغه صرف ذهن کې راګرځیدلی یا هغه بدل دلای ورسره دوه کلو درو کلو اتفاقی بدل دلای اتفاق ست په ژوند کې خو په ساکي بیا دغه لکڅنګ تاسو ول دغه سي اتفاقی دغه تصادف لوستون کې نه خوشاين لوستون کې په منطق پس ګرځي ک ته غواړی چې په کیسه کې یو څو قهرمان کې کته غواړی چې په کیسه کې یو لسکلن ماشوم یو شلکلن ځوان ته په غیژه ورولې او دا څه وشه چې دغه لسکلن ماشوم دغه شلکلن ځوان پورته کول لازم کې وویست دا طبیعي نشکاري خو کته دغه منطق ورته جوړی چې دغه لسکلن ماشوم دوه کاله نورم د پهلوانۍ کلب ته لاړ زحمت یې وویست زیار یې وویست
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغ سو مریض سو ډیر په بده
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه او کای بیا یې پورته کې ولزم کې ویلي دا یو منطق ده ځکه یو منطق دی ورته جوړ کړ نو تاسو خبرو په تایید سره د کسې اره برخه منطق ته ضرورت لري لوستون کای باید د سپونه سيتي نه د کسې دا برخه له منطق لري خبره ده او یای ته غلایه ته غلطه یې نو منطق سکه واقعا ډیر ضرورت ده
احمدی صاحب خلاصه ده دی باس کراته وایسته چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو څنګه ایجاد ولای شو
زما په نظر باندې 3 لور لري د تلوسې لپاره ما مخیول اکسس لا پایده تلوسه ونه لري په منځ کې تلوسه ونه لري او تر پای پورې تلوسه ونه ساتل سي لوستونکي نو امید کی جګنل ولي ګور دا موږ تاسو په دې ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې مثلا یو څوک ته په یو چا باندې زیرای کوي یا شه زیرای یا خلانه خاصه بد زیرای مثال ورته وای سي یو د څوک پټی کار کوي یو دیقان یو بل څوک راځي ورته وای سي زوی دی خلانه خاصه مرس ګوره ولا خبره دی مار کوي وروسته به دیقان شاید فکر وکړي چې ولی په څه خاطر هغه ستار لا روغ جوړ هم دا څه کی هم ار هغه څه چې مثلا د لوستون په ځن کې پښتنه راولاړ کی که کوم پایل کړو طبيعي خبره د څه کیسه تلوسه پیدا کوي او لوستون کې تر پای پورې لولي کیسه مو نه یواز داسې مثلا دغه سی یو هغه څه پښتنه راولاړ دا څو ارخونه باندې څو رقمونه باندې مجرا وستلای شو مثال خبرې د کیسه پایل کې دوه متضاد نظرونه را وستلای شو یو نفر وایي چې ته د دې غره څوک ته نصيحت لای بل ورته وایي چې شرط لرم زه خطا لای شو همدغه دوه جمله دوه ډیالوګ دوه نفر همدغه دوه جمله لوستونکي ته یو تل وسافر شو د لایسي چا دغه نفر ما دغه تر څوک ته وخیز کبهونه خیز ځکه چې یو شکیله څنګه څه خطلای خدای وایي زه خطلای سم یا فرضن کې څه د کیسه تل وسامه غپایل په تصویر باندې په مجرد کولای سو په یو د سبان پیو پیش باندې په تصویر باندې مثال انجلۍ و منډي وهله تکرای په غاړه کې پروت او په منډه کې به ورختا شاته وکتل که کیسه هم دغه سپایل سي بیا هم قد وسونکې لزان سروای څه کیسه ده د انجلۍ ولې منډي وای ول تاسو په بد حالت یا بل خبر ده ده چې کیسه موږ یو واس پیو پښتنه باندې تل وسور کولای شو یو څوک راځي مثلا یو چاته وای چې ته کوژده مکه ځکه ست اته لکه ول ور نه سپره کولای بس هم دقیقه خبر خو بل ورته وای چې نه زه د انجلۍ سروا ده کوم زه دا کوژده کوم ان درس مختلف لار دي کیسه تل وسیله پر څه موږ کارولای شو
یعنی اره چې د لوستون کې په ذهن کې پښتني راولاړې کې په دغه سی یو څه پیلواله او د کیسه تر پایه په منطقي ډول دغه پالل دغه تلوسه ده او تلوسه ایجاد ولای شي یعنی د داسې وی موضوع تر کول د داسې وی پښتني یا تصویر
متضاد
نظرونه دغه چې د کیسې په پایل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه و پالل شي دغه تلوسه ایجاد ای او تلوسه پکې پالل کی په کیسه
کې او کیسه په تر پایه تل وسن کو باندې لولي
او ډیر زیات مننه
کوم تاسو هم ډیر مننه
زما د سر د کل پتن ګلابا دستر کو تورا دا وطن گلابا دستر کو تورا دا وطن گلابا د ور پلونو د گلشن گلابا د جهان کلی دل کے شاد نظر آیا را دستر کو تورا دا سرسا آیا را پخندا سے یا پسنداو سے سما تزڑ دبن بلبلہ نغمه کر یارا زما د زړه د بن بلبلا نغمه کر یارا دستر کتر د زړه سر یارا پخند سے یا پخند سے جانا دسہرا رنگ دس پرلی جانا دسہرا رنگ دس پرلی جانا پجن میاں لے بنی جانا دخیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا دستر گتورا دس رسا یارا پخندا سے یا پخندا سے سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ کر یارا سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ کر یارا دستر کو تو رد زلسا یارا پخندا سے یا پخندا سے جن پا مخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے دسندونو چپے دغرونو غاڑے دسندونو چپے ددواؤ میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گو تو را دا سرسار یارا پخنداو سے یا پخنداو سے
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ